سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي، په تخنیکي چارو کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. وړاندې مو په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازیو او طالبانو د غونډې له جزئیاتو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی د پګواش په نوم یوې مؤسسه په قطر کې د افغانستان د سولې عالی شورا د استازو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمينه برابره کړې ده، خو ویل کېږي چې دا خبري رسمي نه دي. د افغانستان د ولسی جرګې اکثر غړیو امنیتي وضعیت ته اندېښنې وړو بلاو ټینګار وکړ چې امنیتي چارواکي باید د دوی پښتنې اندېښنې په اړه ځواب کړي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو نادر سفر دغه هیواد نارامه قبایلي سیمو ته تللی دی. د افغانستان خبرونه د پګواش په نوم یوې مؤسسه په قطر کې د افغانستان د سولې عالی شورا د استازیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمينه برابره کړې ده. که څه هم د سولې عالی شورا لمړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وايي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي. تر دې وړاندې رويټرز خبري اژانس د سولې شورا د بل مرستیال عطاوله لودین له قوله چې په خپل هم په دغه غونډه کې د غنون لپاره په پلاوي کې شامل دي، ویلي و چې د افغانستان د سولې عالی شورا شل کسیز پلاوي به یک شنبه او دوشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره ازادي خبري وکړي. بلخوا طالبانو هم دی وی اعلامي په خبرولو سره په دې ناسته کې د خپل اتو استازو غډون تایید کړی دی. ویل کېږي په دې خبرو کې به د پاکستان په غډون د جنو نورو هیوادونو استازي هم برخه ولري. د افغانستان د ولسی جرګې غړیو امنیتي وضعیت ته اندېښنې وړو باله او غوښتنه وکړه چې باید دا مسأله جدي ونیول شي. د ولسی جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې تر ډیره امنیتي مسایل مطرح کیږي. د خلکو استازو د شمالي ولایتونو بیلابیل سیمې نه امن او بللې او وی ویل چې له کندوز او بدخشان وروسته په فاریاب، سرپل او بلخ کې هم نه امنیت زیات شوې دي. د خلکو استازو له امنیتي چارواکو وغوښتل چې باید د رامنځته شویو جګړو په اړه د دوی پوښتنې او اندېښنې ځواب کړي. او د ولسی جرګې استازي وایي د بدخشان د خواهانو لسوالۍ د پیښې قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. په ولسی جرګې کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا ازادي راډیو ته ویل سره له دې چې افغان حکومت هڅه کوي خو هغه سم مرستې نه دي شوي چې په کار دي. د وی مرستې شوي او همغږي شته، خو دا مرستې هم رنه دي چې د دې پیښې د قربانیانو ستونزې هوارې کړي. حکومت دا وړتیا نه لري، هلیکوپټر نه لري چې په مرستې دغه ولسوالۍ ته ورشي او خلکو ته مرستې ورسوي. د سې شمې پرځ بدخشان د خواهان ولسوالۍ یو کلی د زمکې د خویدو له کبله تر خاورو لاندې شو چې د چارواکو په خبره 210 کورنۍ خپل کورونه له لاسه ورکړل. ویل کېږي 25 چې 25 ښځې، 2 ماشومان او 15 نارینه پکې شامل وو لا هم د خاورو لاندې نه دي رایستل شوي. خغلی سودا وایي دغه کسان د رئیسولو لپاره تخنیکی وسایل نشته او اوس خلکو د خپل وشته امکاناتو لکه بیل او کولنګ په مرسته د خپل دوستانو او د کورنۍ د غړو د ایستلو چاره پیل کړې دي. دغه ولسوالي یو له هغه غرنیو سیمو ده چې ورغلی لار د محل په واورو پوښلی او د ځمکې له لارې د مرستو رسول اسان کار نه دی. افغان چارواکي ویل هم دې کابل مرستې د هوا له لارې پیل کړي، خو بیا هم د ناسمې هوا له کبله دا چاره هم ټکنې دي. او دا هم په کابل کې د زینو بهرنی اسارو په وړاندې د افغانیو د پیر بیا یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ لس پوله، یو یورو 4 شپته افغانۍ شپته پوله، یو انګلیسي پاوند 88 افغانۍ لس پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ 15 درش پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ درش پوله او زر پاکستانی کلداري 500 شپته افغانۍ. بیا هم خرغلی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو نادر سفر دغه هیواد نه آرامه قبایلی سیمو ته تللی دی او پوځ ته امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. شریف د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د اورپکو د ماتولو هڅې وستایلې. دغه سیمه د پاکستانی طالبانو اصلي مرکز بلل کیږي. نواز شریف له شمالي وزیرستان څخه په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې د پوځي ځواکونو د قربانیانو په نتیجه کې د قربانیو په نتیجه کې امنیت ټینګ شوی دی. نوموړي د غراس هغه 80,000 کسان چې لیو کال راهیسې د جګړو له کبله له دې سیمې وتلي و هڅول چې برت خپل کورونه تستان شي. پاکستان په اوستیر کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړل. په نیپال کې لزوروري زلزلې یو اونې ورسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه ترې تم دي. په دې زلزلې کې څه باندې 2200 کسان مړه شوې دي. د نیپال لپاره د اروپای ټولنې د پلاوی مشر او د دې ټولنې سفیر ویل چې شاوخوا زر اروپایان د مشهورو غرونو په مسیر کې لادر کړي. رینس ټریرینګ د جمعې په ورځ په کټمنډو کې خبرې لاندې وویل چې موږ نه پیهوګو په هغه څه شوي، خای ځینې مړه شوي وي، خای د ځینو په اړه فقط راپور نه ورکړل شوی. چارواکي وایي د ورکو شوي کسانو مندل اسانه کار ځکه نه دی چې ډیری دغه ګرځندویان خپلو سفارتونو سره نو راجستر شوي. د فرانسې، ایتالیا، هسپانیا او هالند د ورکو شوي وګړو شمیر 301 تنه دی، خو د آیرلند، کروشیا او رومانیا ټول وګړي مندل شوي دي. نور اروپایي هیوادونه لا تر اوسه په دې کار کوي چې د دوی څومره شمیر کسان ورک دي. د بالتیمور لوی ترنوالي ټول هغه شپک پولیس افسران په جنایي جرمونو تورن اعلان کړل چې د اوتروپوستي د مړینې په قضیه کې ښکېلو. 25 کلن فریدګری شاوخوا دونی د مخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په توقيف کې وو. تر دې پیښو وروسته د امریکا په څو ښارونو کې تاوتریخوالی ډکې مظاهره او لاریونونه وشول. د امریکا د بالتیمور ایالت سرنوال ماری لاین موسبي پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د ګری امړینا یو قتل وو. دا وای زموږ د جامعه بشپړو خپلواکو چیرنو مندني او طبي معاینات کوي چې د خغلي ګری مړینه یو قتل وو. او دا مندني چنن مول تر لاسه کړي موږ باور کوي چې ښکارا دلیل لرو چې په اړه د جنایي تورونو دوسیه پرانیزو. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل چې دا مهمه ده چې حقایق ښکارا شول. ګری د اپریل په 19مه د هغو ټپونو له کبله مړ شو چې تر هغه یو اونۍ وړاندې د توقيف فرمهاله اخیستی وو. د امریکا د پارلمان استازیو لسپینې مانی غوښتي چې پر هغو بندیزونو اس 300 غور وکړي چې په کارولو سره ایران ته د روسیې لخوا د اس 300 ډوله ځمکې هوا ته د وشتونکو توغندیو د سیستم د لیګلو او مخه نیول کیږي. ادریس اولی تنجل ویلی چې د اپریل په 13مه کې ولسمشر اوباما ته په ولي کې څرګند کړی چې روسي وسلې کولای شي د ایران د اټومي وسلې د غوښونو لمنځوړلو په برخه کې زموږ د ورتیا په وړاندې نوي خندونه رامنځته کړي. د دوی په خبره اوباما کولای شي پر هیوادونو یاد هغو کسانو د بندیز په لګولو سره چې ایران ته پرمختللي وسلې ورکوي د روسي مخاوني سي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میاشت ایران ته د دغه وسلې د سپارلو بندیز لري کړ. او د ګورجستان صدر اعظم ایراکلی ګاربایشویلی یو لویدیس پلوه خزینه سیاستواله د خپل کابینې د دفاع د نوي وزیر په توګه ګمارلی ده. د ګورجستان د اقدام له ناتو سره د یو ځای کېدو د هڅو یو برخه بلل شوې ده. ګاربایشویلی د جمعې په ورځ په تبلیسی کې خبرونه ته وویل تیناتین ګداشویلی په واشنگتن او اروپایي هیوادونو کې د باور او درناوي وړ ده. میرمن ګداشویلی وړاندې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په برخه کې پارلماني کمیټه کې دنده ترسره کړې ده. د ناتو له سازمان اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په اړه د ګرجستان وړاندیز روسیا په قهر کړې ده. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. تمدا چې سبب د افغانستان د سولې دالی شورا اساس له طالبانو سره په قطر کې د سولې غیر رسمي خبري وکړي. د دې خبرو پاړه مو په پاکستان کې د میش سیاسي چړونکې سمی یوسف زی نظر اخیسته.
دا یو پرمختګ ده او ډېر مهم ځای کې ده. او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د کانفرنس له سم د سیورسته قطر ته ممکن سفر وکړي.
په کونړ کې څنګه د شوسو د بشري حقوقو وضعیت شکېدای شي؟
په خوست کې درې څلور داسې مطبوعي دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چاپ کوي.
د خوست فرهنګي چارو په اړه هم پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدلی شي. او د نیپال د تیر اونۍ له زلزلې وروسته شاوخوا زر اروپایان تریتم شوي دي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې متخصص ډاکټر دا ډول پوښتنو ته ځواب وایي.
دا د ملاریا ناروغي ساري هم ده کنه دا پښین پورې اړه لري کنه لري.
تکل شوی د افغانستان د سولې عالی شورا یو شل کسیس پلاوی په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د سولې عالی شورا لمړی مرستیال د لیدنه د سولې رسمي خبري نه بلکې یو غیر رسمي ناسته یادوي. طالبانو هم د وی اعلانې په خبرولو سره په دې ناسته کې د خپل استازو ګډون تایید کړی دی، خو دوی هم وایي چې دا د سولې رسمي خبري نه دي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې د عالی شورا لمړی مرستیال وای چې د دې شورا یو پلاوی د افغانستان په اړه یو جوړ شوی کانفرنس کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کانفرنس د پکواش په نوم یوې موسسې لخوا جوړ شوی او غیر رسمي بڼه لري. مجاهد وای دغه کانفرنس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل معنی نه لري.
کوم کانفرنس ورکشاپ وجود داره؟ زحمت کوم مذاکرات سوله وجود نداره.
دا یو کانفرنس ته خود سول خبري رسمه نسته. دا کانفرنس د پګواش په نوم موصله خوا جوړیږي چې شاید د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو استازي هم وربلل سی وي. هغه کسان چې په دې کانفرنس کې ګډون کوي د اتاول الدین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالی شورا استازي توپ نه کوي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې د عالی شورا د مرستيال اتاول الدین له قوله ویلي و چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شلکسیز پلاوی به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره ازادي خبري وکړي. د دې شورا لمړي مرستيال عبدالحکیم مجاهد د غراس ازادي رادیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې د سولې د عالی شورا د استازو ګډون یو غیر رسمي بلنه ده او د افغانستان د حکومت استازي توب نه کوي او نه رسمي موقف څرګندوي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په یو اعلامیه کې هم څرګندونه ور باندې سوي دي. طالبانو په دې اعلامیه کې په دغه کانفرنس کې د خپل اتو تنو استازو ګډون تایید کړي خو زیاتوي چې دا د سولې په خبرو کې د ګډون معنا نه لري. په همدې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په ورته ناستو کې ګډون کړی دی. بلخو د دې کانفرنس په اړه یو پوه کس د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو پر استازو سربیره به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا په دې غونډه کې به هڅه وسی چې د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو او حزب اسلامي د استازو ترمنځ په لیدو سره د شکل خو ترمنځ د سولې خبرو زمينه برابر شي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده او ورسره د کندوز په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګر تود دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمېر غړي به شای په قطر کې د طالبانو له استازو سره سبا او بل سبا خبرې وکړي. دا غونډه به د افغانستان د جګړو د شکل خو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. دا پښتنه فریبا ظاهر د افغانستان له موضوعاتو سره له آشنا چیرونکې سمی یوسفزی سره د مرکې په سر کې کړی ده. یوسفزی وای
طالبان وسه پوری هم دغه قطر کې سبا یا بل ورځ کومې خبرې کیږي غوی ته دوی د عمل مذاکرې نوم نه ورکوي او همدا ډول کومه اداره چې پګواښ نومیږي هغوی چې دا کانفرنس جوړ کړی دی هغوی هم یو ډول مکالمه ده او د یو بل سره د افکارو تبادله ده. نو زما په خیال همیشه دغه ډول مسایلو کې چې هغه کسان چې خپل منځ کې یو بل سره نه کینی هغوی په ابتدا کې همدغه ډول غیر حکومتي جوګانی یا تنظیمونه هغوی دوی مکالمې ته سره کینوي او دغه مکالمې او خبرې بیا وروسته په باقاعده خبرو او رسمي خبرو باندې اوري. زما په خیال دا یو پرمختګ ده او ځای کوشش ته په ډیر مهم ځای کې ده او دا چې هم ویل کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم د دغه کانفرنس له سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي او که په دغه کانفرنس کې یو خبرې وشي پرمختګ وشي ممکن د بالواسطه خبرو لپاره یو میز او دسترخوان وغوړول شي.
بله یوسف صاحب که تم در رسمي خبرونه دی ولې تاسو خبري است چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو ځایونو کې جګړه په شدت سره روانه ده مخصوصا په دې وروستیو کې د جګړې شدت ډیر سوی دی په دینو مناطقو کې. آیا فکر نه کوئ چې دغه خبرې به تر یو حد وکولای شي چې همدغه د جګړو شدت را کم کړي تر یو حد پورې؟ زه
په خیال څومره چې دغه ډول بحرانونه وي د سجادي وي اکثره چې د مذاکرو طرف ته ځي نو د مذاکرو نه وړاندې چې خپل اهمیت او خپل زور وښيي دوی په جګړه باندې زور راوړي یا مشکل چې دوی ایجادوي هغه ته زور ورکوي ترڅو د مذاکراتو په میز باندې دوی خپل اهمیت څرګند کړي چې هر طرف چې وي یا افغان حکومت دا خپل غواړي چې موږ یې تاسو سره مذاکرات کوو تاسو له منځه ولاړ شو. بل طرف ته طالبان هم د مذاکراتو نه وړاندې داسي او صحنه جوړول غالي چې وایي چې یعنی موږ کولای شو د جګړې ته دوام ورکړو خدای زمونږ یو مثبت پوښ ته موږ خبره تا ترازو او متاسفانه زموږ کوم ورستی راپورونه دي هغه داخلي چې طالبانو په ورستی کې کومه غونډه کړې و په دا غونډه کې سره دي چې طالبانو یو شمېر مشرانو ته دا مشوره ورکړې و چې امن ضروری ده او افغانستان کې خارجان وتلې دي نور دا یو خپلمنځي جګړه ده یو شمېر هغه طالبان چې هغوی نن سبا په بزنسونو کې دي یا علماتایي ډلو سره تعلق ده یا د سیمو په پیداوار کې ډېر زیات شریک دي او هغوی د طالبانو په شورا کې اهمیت لري هغوی دا خبره کړې ده چې فلحال دې کال دپاره یو ډول مشکلات لرو که مونږ طالب افغان حکومت سره خبرې وکړو ممکن زموږ په منځ کې درځونه راپورته شي خو بهتره به دا وي چې دا روان کال موږ په جلګه باندې هم زور واچوو او په داخل کې چې کومه طالبان ناراضه دي او بل خپه شوي دي هغوی هم خوشحاله کړو د هغونه وروسته بیا له افغان دولت سره خبرو ته کینو
د سمی یوسفزی څرګندونه مو د قطر د سولې د خبرو په ارتباط واوریدي ټاکل شوې ده چې سبا او بل سبا د طالبانو له اساسو سره د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي په یو غیر رسمي غونډه کې برخه واخلي د کابل د نن ورځې ورسپانو هم د قطر د سولې د خبرو په اړه مطالب خبره کړې دي دغه ورسپانو نور کوم مطالب راخیستي دي کتنه اسد الله الدین کتنه ورته کوي
د کابل چاپ نننې ورسپانه خپل مطالبه او تبصره قطر ته د طالبانو د یو پلاوي سفر او په افغانستان کې د روانه جګړې په اړه د یو شمېر دینی علماو او روسي سرګندونو ته ځانګړي کړی دي سرنوشت خپلواکي ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې د سولې شورا پلاوي له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی ورسپانه د سولې عالی شورا د چارواکو په حواله لیکلي چې استازي به په دوحه کې د طالبانو له یو شمېر مسؤلینو سره خبرې وکړي په مطلب کې راغلي چې طالبانو هم د قطر په غونډه کې چې د وی غیر دولتي موسسې لخوا جوړیږي د خپل استازو ګډون تایید کړی دی وی صاحب خپلواک ورسپانه به همدې مسلې ته په اشاره لیکلي چې د افغانستان یو شل کسیس پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی ورسپانه د سولې عالی شورا د مرستيال عطاوله الدین په حواله لیکلي چې ویلي دي استازي به د یک شنبه او دوشنبه په ورځو په دوحه کې په وغونډه کې له طالبانو سره خبري وکړي همدې ورسپانه په یو جلا مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی خبره راخسته چې ویلي دي طالبان کولای شي د اساسي قانون لمخې د هیواد په سیاسي چارو کې برخه واخلي د ورسپانه په باور ولسمشر ویلي نه یوازې طالبان بلکې هر هغه څوک چې د سیاسي ملحوظاتو لمخې له دولت خوښيني وي کولای شي د سیاست بهیر ته راګړ شي انیس دولتي ورسپانه بیا د روانې جګړې په اړه د دنیو علماو خبري راخسته چې ویلي دي د امنیتي ځواکونو په وړاندې د طالبانو جګړه بغاوت دی ورسپانه لیکلي چې د کابل د یو شمېر جماعتونو ملا امامانو د جمعې په ورځ په خپل خطبو کې وویل چې وسلوال مخالفین او داعش له اسلامه بهر کارونه کوي او ټول اوس د دوی له فعالیتونو سره آشنا دي په مطلب کې د دنیا علماو هغه خبره هم راخستل شوې چې ویلي دي خلک باید د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او په پای کې افغانستان ورسپانه بیا په یو مطلب کې د کورنۍ چارو د وزیر په حواله لیکلي چې د نظام دننه یو شمېر کسانو د هیواد په شمال کې ناامنۍ او تازمینه برابر کړې ده په مطلب کې راغلي چې نورالحق لومی په دې برخه کې د کومې کړې نوم نه دی یاد کړی خو ویلي دي چې د هیواد جنوب مخالفینو نه امن کړی او د هیواد شمال د دولت دننه کړیو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د ماشام له وود سهار تر پورې بیا آشنا رادیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي په خوست کې د نشي موادو پر ضد ادارې چارواکي وایي کچیرته د نشي موادو د کاروبار پر وړاندې مسؤلي کشفي او امنیتي ادارې همشغي نشي نو شای په دې ولایت کې د نشي موادو کاروبار زیات شي او نور کسان په نشي موادو اخته شي نجيب الله الخيل له خوست له نور تفصيل سره
په خوست کې د مخدره توکو پر ضد ادارې چارواکي اندېښنه څرګندوي چې که مسؤولی ادارې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همغږي او همکاري ډیره نه کړي نو له یوې خوا به د نشه یي توکو اخیستل او خرڅول ډیر شي او بل لوري ته به یاد ولایت کې د نشه یي توکو د کاروونکو ګراف هم لوړ شي د خوست د مخدره توکو پر ضد ادارې مشر میرناګل تڼیوال په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل چې
نو د دې لپاره چې که هماهنګي په کامله معنا سره ونه رسي رسیږي موږ د اندښنه لرو چې استعمال یې زیاتیږي خرید و پروش یې زیاتیږي او بالاخره معتدین ممکن زیات شي دا تشویش و اندښنه موږ سره موجوده ده.
میرناګل تڼیوال وړاندې ویل سره لیدې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجودې دي خو بیا هم په کلیو کې نشه یي توکي خرڅیږي چې دوی باید مخه ونیسي.
د ملي امنیت ملي وردو ملي پولیسو سرحدي پولیسو د ګمرکاتو پولیسو د لویو لارو پولیسو د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران کوچني قاچاقبران چې موجود دي نشه یي مواد خرڅوي د دوی په مخنیوي کې د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ادارې مشر مني چې په دې ولایت کې د مخدره توکو قاچاق کارونه او تولید موجود دی.
د نشه یي موادو قاچاق تر یو حده پورې موجود دی او استعمال یې موجود دی او په همدې ترتیب باندې تولید یې موجود دی نو د دې په مخنیوي کې دا ملي مبارزه ده په دې کې هر څوک مسؤلیت لري په ځانګړي ډول هغه ادارې چې په قانون کې ورته وظیفه سپارل شوې ده.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې امنیتي ادارې د نشه یي توکو د هر ډول کاروبار پر خلاف جدي اقداماتو ته ژمن دي.
د مونږه بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران نیولې دي او نور به هم ونیسي او د قانون منګول ته به وسپاري. هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د نشه یي توکو کاروبار وکړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده د خپل پولیس سره همکاري وکړي ترڅو پولیس وتوانېږي چې خپل قانوني اجراءات ترسره کړي.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا په اویاو بیلابیلو قضیو کې د یوه اندازه نشه یي توکو د نیولو تر څنګ یو اویا مظنونین هم نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
څرنګه د شزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وشي په دیاړه په کونړ کې د شزو د چارو د ادارې د مشر څرګندونې د روح الله انوري پراپور کې.
په کونړ کې د خزو چارو رئیس میرمن نسیمې شفیق سادات ازادي رادیو ته ویل کڅ هم چې په ولایت کې د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د خزو د حقوقو په اړه په لزګونو ورکشاپونه جوړ شول او همدارز دینی عالمانو هم په خپل نوبت په ټولنه کې د حاکم رواجونو د لمنځوړلو لپاره یو څه کار کړي خو اوس هم داسې دودونه شتون لري چې لعملې خزي د خپل حقوقو به برخې دي.
د پټول نه کې حکم دی چې لامل دی کې چې باید خزه د کور نه بار ونځي تعلیم ونې کې هم در مثلا اته خپل دغه صحت بښ کې هم بیسون زلري چې نشي کې ورته مثلا یو نارینه ډاکټر ته دوی مراجعه کوي ته سوغه تکلیف او مشکل چې غرافه شي په مشورتو کې ودونه دي دینجونو هم دینجونو هم دار قانون د ستون زشته دی په بده کې جنکی ورکول دي بدل کول دي مثلا میراث نه ورکول دي یا مثلا د کونډي جبري نه کا د خدغه ټول لامل دی کې چې مثلا خزه پر مختګ ونې کې او دغه مخته خان شي ته تر سو خزه نه خپل حقوق غوري او نه خپل تعلیم
هغی ویل باید دینی عالمان قومی مشران او د ټولنې نور غړي په ګډه هڅې وکړي او هغه دودونه له منځه یوسي چې کوم د اسلام د مقدس دین او افغانیت خلاف دي.
په ټولنه کې د تهداب او اساس یا مستحکمه پیدا کولو کې زموږ تاسو قدرمن دیني علما دي. البته هغه علما چې وختن دوی په دین باندې حاکم دي دوی کولی شي چې مثلا د اسلام شریعت په بنا باندې خصوصا د تغه ټول زمينه مسایله کې دوی ډور زیات رول لري. بیا د علما نو چې زموږ تاسو خپل د کورنۍ غړي دي والدین دي مس مشران دی مغتاس بکر لاش ټولنه تم غتاس مغتاس قومي مشران دی مالکان دی سپینګری چې دوی خپل ود نور ودین سره مقایسه کی د خو ځو نور ودونی که خپل ود هم وګوري.
قومي مشر حاجی تاج محمد وای ډیر پیغله او ځوانان په ټولنه کې د شته بی ځای رواجونو لامل بی ودونو پاتې دي او د هلکانو کورنۍ نشي کولای چې زامنو ته کورونه آباد کړي.
کمر شکن رواجونه دی کور کې لور پیغله را خپل ځوان دی کاغه ور کوي هغه په دې سی بیا وته چې هغه د ودې څخه وتلې نشي دوم په څنګ کې پزنه هغه ته د سی ولور وو چې دغه نه ټول سره را کاغه د ورول وتلې نشي.
هغه وای د جنو کورنۍ ولخوا په هوټل کې د ودونو کولو شرط هم د هلکانو مشران ورختا کړی دي او دا کار هم د ډیرو خلکو لوسه لوړ خبره ده. مولوی عبدالعزیز وای په خوابه د جینی کورنۍ لزوم څخه د ولور پنوم په زرګونه او لکونه افغانۍ غوښتلې که څه هم چې په کونړ کې د ولور پنوم درو روپو اخستلو رواج اوس کم شوه، خو په ځای د زیاتو سرو زرو او د کور سامان اخستل دود شوی دی.
نو په دې خاطر باندې ځوانان هم د دین عاجز دي او په سفرونو نور ملکونو ته غیر قانوني ډول باندې اختیار کړی دي، او حالان کې یو غم او غمیزه ملک ته راوړی ده. علما دغه رول خپل ادا کړی دی، مسؤلیت چې د دینی طرف او د الله طرف ورته کوم متوجه دي.
دوی وایي د همدې رواجونو شتون نجونې او هلکان مجبوروي چې له کوره فرار وکړي، چې ورسره د هغوی ژوند هم په خطر کې پریوزي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د خوست لیکوال، شاعران او فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله په دې ولایت کې ادبي او کلتوري هڅې پراخې شوي، اغیزمنې شوي او زیاتې شوي دي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
خوستی فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظمې شوي، او فرهنګیان د هنر، ادب، شعر او شاعرۍ ترڅنګ د دې لرغوني ژبې علمي بډاینې ته هم متوجه شوي دي. شاعر او کرکتونکي فرید الله قربان ویل چې
خو داسې وګیله وه چې خوست چې دی یا خوست میشتي فرهنګیان چې دي یوازې هغه په خوله نارې وایي یا په اصطلاح نمایشي کارونه کوي، خو دومره ښه کار یې نه دی کړی. اوس دغه ستونزه زه وایم چې بېخیال شوې ده. د اوس هم په ادبي او فرهنګي برخه کې لوی لوی کارونه شوي دي، او د لا هم داسې کېږي. په خوست کې درې څلور داسې مطبوعې دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چپ کوي.
مدني فعال او شاعر ساده درخیل وایي چې
اوس کې چې کوم کلتوري هڅې فرهنګي کارونه اوس کېږي هغه پخوانه وو. په خوست کې اوس څو چپي رسنۍ لرو، موږ محبت مجله لرو، ولوله مجله لرو، سا مجله لرو، اوبه مجله لرو، د دې ترڅنګ راډیوګانې لرو، د دولتي تلویزیون ترڅنګ خصوصي هم لرو. نو دوی په هره برخه کې د کلتور او فرهنګ ترڅنګ کار کوي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد لیبنخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تیره د پوهنتونونو رول ډیر اغیزمن بولي.
شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو، میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سیمینار دایر کړی او په هغې کې خوستیانو فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سیمینار دوی ډیر څه زده کړي دي، او یوه بله ګټه یې دایي چې له نورو ولایاتو خصوصا پوهنتونونو ته چې علمي مراکز یادوو محصلین راځي. د خوست فرهنګ دې ځای نوړي خوست فرهنګ چې دی د افغانستان په کچه بالاخره تیت کیږي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوستیو فرهنګیانو د تیرو کلونو د فرهنګي هڅو او کوښښونو دا زده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ور اخوا دا ژبه ژباړي، تحقیق، نویو تعریفاتو او نورو بنیادي علمي فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دوی پیږي چې نن سبا اړتیا یوازې شعر ته نه ده، نثر ته هم اړتیا ده، ژباړې ته هم اړتیا ده. یعنی که چیرې موږ په پخوا وخت کې هغه د مشاعرو دپاره کومې ټولنې چې جوړې شي هغه نه وای جوړې شي، ممکن موږ فکر اوس ژباړو ته یا لیکنو ته بیخي اوروختی نه وای. نو هغه پخوا وخت چې و هغه د موږ یو پایل و پایلمه وه.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونې ګڼي.
دایو ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یو مشترک منبع نشته چې دوی هڅونې او دوی دغه فعالیتونو ته مرکزیت ورکړي. او له بلې خوا مالی او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره، د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
دی یادونه ورده په خوست کې خوښه او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او مؤسسې شته، خو کتون کې په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او مؤسساتو فعالیتونه اغیزمن بولي او زیاتوي چې ډیری دا ډول نهادونه د مادي هدفونو لپاره جوړ شوي، ول چې اوس هغه د لنډمهالو او کوچنیو پروژو بازار هم نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زبیح الله لننګرهار لیکي، طالبان په خپلو کې اختلاف لري، ګمان نه کوم چې سولې ته حاضر شي. نور احمد ساحل د کندهار لډنډ ولسوالي، له دواړو خواو غواړو چې سوله وکړي او بالا د خوار ولسونه زوروي. محمد جعفر د نورستان لوایګل ولسوالي، د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان رښتینی همکاري پکار ده. او مهمه ده، لال محمد د هلمند له ګرمسیر څخه د طالبان او حکومت خبرې په قطر کې نتیجه نه ورکوي، ځکه چې دا خبرې د نظر تبادله ده. هاشمی له مارجې څخه، د سولې لپاره اول اوربند ضروری دی. حقیار له سنگین څخه، د قطر غونډه د سولې اول اقدام دی، هرکله یې کوو. محمد عارف وفا له لشکرګاه څخه، که په قطر کې د سولې خبرې پیل شي، دا به د افغانانو په ژوند کې بدلون راولي. افغانانو په تیرو 13 کلونو کې د خوشحالي ساعت نه دی لیدلی. زهین له کندهار لیکي، خدای پاک دې وکړي چې په قطر کې د حزب اسلامي طالبانو او د سولې د عالي شورا د غړیو ترمنځ خبرې یو ښه پیل شي. غلام دستګیر له لشکرګاه څخه لیکي، له ولسمشره هیله کوم چې د قطر خبرې که رسمي دي که نه دي، جدي پسې تعقیب کړي. فاضل محمد له هلمند لیکي، خوشحاله یم چې د سولې خبرې پیل شي. حکمت الله حماس له هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکي، طالبان باید سوله وکړي، که د پاکستان په خوله کوي نو پاکستان خو هم د دوی دښمن دی او هم د افغان حکومت. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. 10:13 شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
د پګواش په نوم یوې مؤسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده، خو ویل کېږي چې دا خبرې به د سولې په اړه رسمي خبرې نه وي. د افغانستان د ولسي جرګې غړیو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړو باله او غوښتنه وکړه چې باید دا مسله جدي ونیول شي. د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې تر ډیره امنیتي مسایل مطرح کیږي. د ولسی جرګې استازي وایي د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیښې قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو نادره سفر دغه هیواد نه آرامه قبایلي سیمو ته تللی او پوځ ته امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه تریتم دي. په دې زلزله کې څه باندې 6200 کسان مړه شوي دي. او د امریکا د بالتیمور ایالت لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جنایي جرمونو تورن اعلان کړی چې د یو تور پوستي د مړینې په قضیه کې ښکېل وو.
په جرمني کې د سینافي محکمې پریکړه وکړه چې هغو افغانانو ته به تاوان نه ورکوي چې د کورنۍ او غړي یې د یو جرمني قومندان په امر په کندوز کې نږدې 15 کاله مخکې په حمله کې وژل شوي وو. د دغو تلفاتو شمیر 100 ته رسیده. د وژل شویو خپلوانو د جرمني حکومت ته عریضه کړې وه چې تاوان ورکړي، خو د جرمني د استنافي محکمې د دوی غوښتنه رد کړه. د وژل شویو افغانانو مدافع وکیل وایي چې نورو مراجعو ته به مخه کړي. تفصیل د فرشتي جلال زوی په راپور کې.
د دې کورنیو مدافع وکیل کریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د محکمې پریکړه خواشینونکې، غیر منصفانه او له تبعیض ډکه وه.
در اصل اینا دعوا را باختن، اینا معتقد هستند که
په اصل کې دوی دعوا بایللی. دوی په هیڅ یو باور لري چې جرم یې کړی او د نړیوالو قوانینو خلاف کاری کړی. خو دوی وایي چې موږ یوازې مجرم نه یو، بلکې ناتو هم باید په دې کې را سره شریک شي. دوهم، محکمه وایي چې جرمني قومندان د یو افغان جاسوس په خبره د حمله امر کړی دی. افغان جاسوس ورته ویلي و چې دا خلک ټول طالبان دي او باید وشتل شي. د محکمې دا خبره غلطه ده. د جرمني دولت تر نړیوالو جګړې وروسته قراردادونه کړی او په یو تړون کې ویل شوی چې په جګړه کې باید ملکی خلک ونه وژل شي. د کلون شار محکمه د پنځمبه پر دوه ویل چې په کندوز کې د دې پخوانی قومندان مخکې تر دې چې د امریکا جنگي جټ الوتکې مرسته تور وغواړي، د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د ټولو امکاناتو څخه کار اخیسته و. خو شغله پوپل وایي هغه دوه امریکایي پیلوټانو چې د بمباری کوله، د جرمني عسکرو د قومندان ته څو واري ویلي و چې په سیمه کې کوچنیان لیدل کیږي او د مسالې د سپیناوي لپاره هلته د ټیټ پرواز اجازه غوښته و. خود پوپل پوینه جرمنی قومندان غشتل چې نورو ته څرګند کړی چې د جنگ په وخت کې پریکړه کولای شي، نو ځکه یې د امریکایي پیلوټانو خبره نه دا اوریدلې او د حمله امر کړی دی. د جرمنی د استیناف د محکمې دا پریکړه چې د وژلسو افغانانو کورونی ته غرامت نه ورکوي، په بون کې د ابتدایي محکمې پریکړه تاییدوي. د محکمې ویاندی بیتینا منکی رویټرز خبري اژانس ته وویل مدعیانو دواړه محکمې وبایللې، خو بیا عرض اجازه لري او فدرالي محکمې ته تلای شي. د دغو قربانیانو د کورنیو مدافع وکیل کریم پوپل وایي چې دوی به د اړتیا په صورت کې د اروپا ستري محکمې ته ارز وکړي.
مرحله بعدی محکمه سوال شما مرحله محکمه بیگی هاست.
تو همه مرحله داده چی د جرمنی ستری محکمه ته بتو او بیا به د هاگ نړیوالی محکمه ته ځو. زه ډاډ لرم چې د آلمانی قومندان اشتباه و او نور قاضیان به داونه منی چې د قومندان د یو افغان جاسوس په خله پر ملکی خلکو بمباری کړی ده. محکمه ته په شاهدانو کې یو هغه پلار و چې دوه زامن یې مړه شوي وو او یو شته و چې خاوند یې په کندوز کې په دې حمله کې وژل شوی و. د جرمني خبری آژانس وایي د جرمني حکومت د ښه نیت له مخې پخواله په کندوز کې د دې بمباری هر قرباني کورنۍ ته $5,000 ورکړي دي. خو د دغو خلکو مدافع وکیل کریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې مسأله په هاګ کې نړیوالې محکمې ته ورسېده د جرمني حکومت به د زیات غرامت ورکولو ته مجبور شي. کریم پوپل وویل کچیری د جرمنی حکومت په حق کې داوا وبایلله بیا په $200,000 نشي خلاصېدلی بلکې بیا به د قربانیانو د کورنیو د راتلونکي بشپړ ضمانت کوي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په نیپال کې له هم د سخت زلزلې له کبله زرګونه کسان ورکتي. پورکو کسانو کې ډیر شمیر اروپایان هم شامل دي چې ویل کیږي د غیوات ته د سیاحت لپاره ورغلي وو. د مړیو شمیر تر 6000 زیات شوی دی او ویل کیږي چې شاید دغه شمیر لوړ شي. فریبا ظاهر د رویټرز خبري اژانس په استناد دغه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې د نیپال په یو شمیر لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو کسانو ته د مرستو لړۍ پیل شوې، ویل کېږي د زرګونو کسانو برخلیک معلوم نه دی او ورک دی. په دې زلزله کې 6250 تنه مړه شوي دي خو ګمان کېږي چې دا شمېره به نوره هم لوړه سي. لا هم تر ړنګو سوي ودانیو لاندې سوي مړې راایستل کېږي خو د ژغورنې ډلې نسي کولی لرې پرتو سیمو ته ورسېږي. د نیپال حکومت د ټپیانو شمیر څه باندې 4350 تنه یادوي. په پلازمینه نیپال کې ډېرې نامعلوم مړې چې تر ودانیو لاندې سوي وو په سیمه کې د ناروغیو د رامنځته کېدو او د بوی د خورېدو د مخنیوي لپاره وسوځول سوه. سیمه ییز چارواکي وایي ډېرې دغه مړې کېدای سي د ګاونډي هند وګړي وي چې د کار لپاره ورغلي وو. په همدې حال کې د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر رینس جی تیرینګ ویل چې زر تنه اروپایي وګړي لا هم لا درک دي. چارواکي وایي دا سخت دی چې دغه ورکسوي کسان وموندل سي ځکه هغوی وړاندې په خپلو سفارتونو کې نه و راجستر سوي. خو تیرینګ خبریالانو ته ویل چې دا په دې معنا نه ده چې دغه کسان شخصي وي. دی وایي کېدای سي دغه کسان تر زلزلې د مخه پرته له دې چې چاته ووایي له دې هېواده وتلي وي. د فرانسې، ایټالیې، هسپانیې او هالند د ورکسوي وګړو شمیر 301 ویتنه دی خو د آیرلند، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل سوي دي. نور اروپایي هېوادونه لا تر اوسه پر دې کار کوي چې د دوی څومره شمیر وګړي لا درک دي. بلخوا هغه کسانو ته چې په لیر پرتو سیمو کې ایثار پاته دي په هلیکوپترو کې د خوراکي مرستو رسول پیل سوي دي. ډېرې نیپالیان د دغه زلزلې راهیسې په آزاد فضا کې بدیږي او د دې پیښې ژوندې پاته سوي کسان د زلزلې د وروسته ټکانونو له ویرې خپل کورونو ته نسي تلای. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 6500 کورونه په دې پیښه کې ړنګ سوي یا زیانمن سوي دي. دغه سازمان وایي د نیپال د 28 میلیونه وګړو څخه 8 میلیونه یې زیانمن سوي دي چې 2 میلیونه یې په راتلونکو دریو میاشتو کې خیمو، اوبو، ډوډۍ او درملو ته اړتیا لري.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مخه کړو د ایران په اړه یو مطلب لرو. د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط د فرانسې سخت دریز د خلیج د عربي هیوادونو سره د پاریس د اړیکو پراخوالی او غشتلتیا ته لاره هواره کړې ده. تمه ده چې د دواړو لورو ترمنځ په اړیکو کې نشتېوالی به د خلیج د همکاري شورا په راتلونکي سرمشیزه کې د فرانسې د ولسمشر په ګډون سره نور هم ټینګ او پراخ شي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
زرګونو ایرانی کارګرانو نن په تهران کې د مې د لومړۍ نیټې په مناسبت لاریون وکړ. اعتراض کوونکي د کارګرانو د ټولنې د مرکز پر وړاندې راغون شول او د نورو غوښتنو ترڅنګ له ایران څخه د بهرنیو کارګرانو د وستلو شعارونه ورکول. دغه ایرانی کارګرانو ویل په هیواد کې د بهرنیو کارګرانو د زیاتوالي له امله دوی بیکاره شوي دي. څه د پاسه 1 میلیون افغانان چې اکثره کارګران دي هم په ایران کې دي. د فرانس پریس خبری آژانس د رپورت له مخې افغان کارګران زیاتره د ایران د کرهنې په سکتور او د ساختمانۍ په برخه کې کار کوي. زرګونو ایرانی کارګرانو نن په تهران کې د مې د لومړۍ نیټې په مناسبت لاریون وکړ. اعتراض کوونکي د کارګرانو د ټولنې د مرکز پر وړاندې راغون شول او د نورو غوښتنو ترڅنګ له ایران څخه د بهرنیو کارګرانو د وستلو شعارونه ورکول. دغو ایرانی کارګرانو ویل په هیواد کې د بهرنیو کارګرانو د زیاتوالي له امله دوی بیکاره شوي دي. څه د پاسه 1 میلیون افغانان چې اکثره کارګران دي هم په ایران کې دي. د فرانس پریس خبری آژانس د رپورټ له مخې افغان کارګران زیاتره د ایران د کرهنې په سکتور او د ساختمانۍ په برخه کې کار کوي.
بخښنه غواړم، د ایران په باره کې راپور سی له عربي هیوادو سره به اړیکې خراب شي او د فرانسې او اروپایي او عربي هیوادونو اړیکې به بهتر شي. دغه راپور وس راخلو او مخکې مو د ایران او د ایران د کارګرانو په ارتباط راپور اوریده چې پرون د می د لومړۍ نیټې په مناسبت په تهران کې کارګرانو غونډه کړې وه. د فرانسې او د عربي هیوادونو د روابطو په اړه لرزوان مراد څخه وسور.
د خلیج له عربي هیوادونو سره د فرانسې اړیکو کې ټینګوالی تورسته له هغې پام زیات شو چې قطر 13 اونۍ له پاریس څخه د 6.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د رافایل جیټ الوتکو په اخیستلو موافقه وکړه. ټاکل شوې ده چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روانې مئی میاشت په 14مه نیټه د قطر پایتخت دوحې ته سفر وکړي او دغه هیواد ته د دې جنګي الوتکو د پلورلو قرارداد لاسلیک کړي. د فرانسې جمهور رئیس به د سعودي د پاچا په بلنه ریاست حملار شي او دغلته به د خلیج د هیوادونو د همکارۍ په شورا کې ګډون وکړي. یو لوړ رتبه فرانسوي ډیپلوماټ رویټرز خبري آژانس ته ویلي دا زموږ لپاره مهمه ده ځکه دا د ایران پر وړاندې د ستراتیژیک دریز د غوره کولو لپاره د فرانسې د انتخاب ستاینه ده. دغه فرانسوي ډیپلوماټ ویلي موږ او خود چې د اعتبار وړ شریکان یو او د سیمې په اړه له مسؤلیتونو اوګنه خالی کوو. فرانسې چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ویټو حق لرونکي غړی دی له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پړه په هر ډول معاملې کې د سختو شرایطو د وضع کولو غوښتنه کړې ده. فرانسه د غراز د هغه نړیوال ائتلاف غړی هم دی چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزه کوي. د فرانسې ولسمشر په داسې وخت کې د خلیج عربي هیوادونو ته ځي چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې د خلیج د هیوادونو د همکارۍ د شورا مشران له ولسمشر باراک اوباما سره د لیدلو لپاره واشنگتن ته سفر کوي. د رویټرز خبري آژانس په وینا په تیر یو کال کې فرانسې د خلیج له عربي هیوادونو سره د 15 میلیارد ډالرو د پوځي مهماتو او وسایلو د پلورلو قراردادونه کړي دي. فرانسې په 2012 کال کې د خلیج له عربي هیوادونو سره د ټینګو او پراخو اړیکو لرلو ته خپل توجه زیاته کړه.
د ازادۍ مجله روغتیا د ژوند شتمني.
با عرض سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشتن دام میزبان شما هستم و در این برنامه روی بیماری ملاریا صحبت میکنیم. بیماری ملاریا که در اثر گزیدن یک نوع پشه فرد به او مصاب میشه خطرناک ولی قابل جلوگیری و علاج میباشه. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب احمد ولید صدیقی از برنامه از پروگرام ملاریا مهمان ما هستن و در مورد امراض ملاریا البته انواع گوناگونش معلومات میدن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد ملاریا معلومات بدین.
خوش باشین. قبل از اینکه با صحبت خود ارتباط ملاریا شروع بکنم، تشکری میکنم از شما و از همکارایتان که به ما وقت دادین که در ارتباط ملاریا به هموطنان خود معلوماتی که داریم شریک بسازیم و در دانش از اوها و در سطح آگاهیشان افزایش به وجود بیاید تا بتانن اونا با وزارت صحت عامه افغانستان با پروگرام ملی کنترل ملاریا و لشمانیا در کنترل از این مرض همکاری بکنن. مثل که شما گفتین، ملاریا یک مرض پارازیتی هست که توسط گزیدن پشه از شخص مصاب به مرض ملاریا به اشخاص سالم انتقال میکنن. یک مرض خطرناک و کشنده بوده، اما خوشبختانه که هم قابل علاج است و هم قابل پیشگیری و وقایه. به سادگی میتونه که تشخیص شوه و تداوی در مقابل تداوی اونا به سرعت جواب میده، اما قابل وقایه هم میباشه.
دکتر صاحب، علائم بیماری ملاریا چی است؟
علائم بیماری ملاریا فرق میکنه، اما علائم معمولش که در افغانستان میتونن هموطنای ما به سادگی او را تشخیص بکنن، تب است، درد اعضای بدن است، حرق است و لرزش است که بعد از تب اونا یک مرحله حرق داره و بعد از او تب لرزه که اما تنهای ما اکثرا میگن یک لرزه به وجود میه و دوباره تبش هم اکثرا وقفه‌ای میباشه. اما یه اعراض معمول در سطح جهان نیست. در کشورهایی که ملاریا به صورت دوامدار می باشه مثل افریقا اعراض فرق میکنه، اما در افغانستان وطندارای ما میتونن که با می سه اعراض عامده اونا تشخیص بکنن. و
اما باعث کمشتی هم میشه
ملاریا، اعراض دیگهش سبب دلبدی هست. وقتی که دلبدی یک مریض داشته باشه حتما اونا کمشتی هم میباشن، درد اعضای بدن شدید داشته میباشن، استفراقات داشته میباشن.
تشکر دکتر صاحب. قاری صاحب پشتون شنونده همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب، بفرمایید.
بله پرشوه جان خودتات سلام علیکم ساسو بازاری را جتولو کارکون که وردون کتا او ساسو درانم یلمه دکتر صاحب سلامون علیکم کوم خوره شم موضوع مټا کړی د خوای دی کی ډاکټر صاحب بل تا گای ور کی چون چې موږ په
سلامات
وشو. ما ډاکټر صاحب څه دی پوښتنه دي اوله پوښتنه خو نه دا چې دا د ملاریا ناروغي په خپل څو قسمه ده دشي، او بل پوښتنه مې دا ده د ملاریا غوماش یا پشه په انسان چې چی دغه پشه یو قسم ده او کډ نور اقسام هم لري، یعنی یو ډول ده کڅو ډول ده. او دوما درما پوښتنه مې دا ده چې دا د ملاریا ناروغي دغه د ساری هم د کنه دا پښین پر اړه لري کنه لري.
بسیار زیات تشکر قاری صاحب. از طریق رادیو شما بشنوین دکتر صاحب برای شما معلومات میتن، بفرمایید دکتر صاحب.
محترم رو قاری صاحب ډیره مننه تاسو د پوښتنه نه. ملاریا چې کوم معمول انواع دی هغه سلور نوادی چې فالسیفارم ملاریایی وایواکس اوول په نامه یادیږي، خو اوس نوی پنځم نوی هم کشف شوی چې هغه دومره معمول نه ده. همدغه سلور نوی معمول ده، خو په افغانستان کې موږ دوه نوع ملاریا لرو چې یو فالسیفارم ملاریا ده چې هغه وژون کې هم ده، هغې ته دماغی ملاریا هم کله کله وایي که چیرې ناروغ زر تداوی نشي دکتر ته مراجعه نکی. نو همدغه فالسیفارم ملاریا د وخیم ناروغ ملاریا یا دماغی ملاریا سبب هم گرزی، او بلی وایواکس ده چې په افغانستان کې تقریبا 90 تر 95% واقعات د وایواکس د کابلنا ماینستر عظیم. نو په افغانستان کې موږ همدغه دوه نوع ملاریا لرو چې یو فالسیفارم ده بلی وایواکس، خو په نړۍ کې همغه سلور نوع معمول ده. د تاسې د د میاشې په باره کې پوښتنه کړې وو، په نړۍ کې تقریبا 3000 انواع د میاشې شته چې د هغې جملې نه 1390 ملاریا انتقالولی شي. خو چې کوم میاشې چې موږ ورته وایو همدا میاشې چې هغې کې بیا مؤنث مذکر دي چې مؤنث د ناروغی د انتقال باعث ګرځي، یا مذکر بالکل د انسانانو نه وینه نه اخلي او د باعث د انتقال د مرض نه ګرځي. نو مختلف انواع لري، خو تاسې د افغانستان خلک چې د بالکل بیل علم د ډیر وخت نیسی، نو تاسې کولای شئ چې کوم میاشه چې په دیوالو کې ناست یا دیوالو سره یو زاویه جوړی هغه د ملاریا د ماش په نامه وپیژنه او بس. او د ساری ناروغی ده چې دیو کس نه بل کس ته یوازې د میاشې د چچلو په وسیله انتقال کیږي، د بل لارې نه نشي کېدی.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما حنیف از ولایت قندوز روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم حنیف هستم از قندوز.
بفرمایید حنیف جان، خوش آمدین به برنامه.
تشکر زنده باشین به شما، خدمت دکتر صاحب و همچنان خدمت تمام همکارای شما. تقریبا سوال من اینه که همین ملاریا تنوز برای کدام واکسن اتیش واکسین شاید مقابل از او هم اتران لوکر کار نکنه یک مسئله، و دو مسئله دکتر چه گفت اقسام زیاد مختلف داره، کدام نیست خطرناک است که و او میشه از باعث هلاکت انسان میرزه.
سلامت باشی انیف جان، منتظر باشین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میتن، بفرمایید دکتر صاحب.
برادر محترم حنیف خان از کندوز، تشکر از سوال شما. واکسین که مورد استفاده قرار داشته باشه در ملاریا هنوز به وجود نامده. یک نوع واکسینی که کشف کرده بودن به خاطر ملاریا، او از این که استعمال نداشت مورد قبول جامعه نبود، چرا به خود شخص مفاد از او نبود، به اشخاص دیگه مفادش میرسید، بنان او به موفقیت ننجامید. دیگه واکسینی که جاگزین از او باشه تا بال به بازار عرضه نشده، و در قسمت انواعی که کدام نوعش وخیم است وخیمترین نوع ملاریا نوع فالسیفارم از او می باشه که ما در افغانستان هم واقعاتش داریم. خوب خوشبختانه واقعات از او در 12 سال گذشته 98% کاهش یافته و او واقعاتش کم شده و نوع دومش که باز وخیمتر میتونه به نام ملاریا ملاریایی است که در افغانستان خوشبختانه وجود نداره، در بعض کشورهای آفریقایی است. اما کشنده ترین نوعش دوباره تکرار میکنم که شکل فالسیفارمش است که در افغانستان خوشبختانه کمتر است.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما مظلومیان از ولایت لوگر روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
بله سلام دکتر صاحب، جوری بخیر.
سلامت باشین، شما خوب هستین؟
مزگویارم نرمون ولایت دکتر صاحب کنگه پشتون بسیر و ستاقای رکم گمه شدی در من که چه زمانان وای چه داقای رسول کن خبت داقا نروغی اخت کیر دکتر صاحب کنگه پشتون جدار شده که چنگ بیدار گمه شد
خب گرانو وروره تاسو ته سلامونه در وړاندې کوم. غومیه شی موږ دوه نوه غومیه شی لرو چې هغه د ناروغۍ باعث ګرځي په افغانستان کې، چې یو د خاکی غومیه شی دی چې هغه د کالدانی سبب ګرځي، او یو د ملاریا غومیه شی دی چې دا د ملاریا سبب ګرځي. او دا چې کله ناروغ کس وچی چی او دغه نوروسته بیا روغ اشخاص وچی چی نو دغه ناروغ کس نه روغ کسانو ته د ناروغی انتقال ولای شي.
سلامت باشین دکتر صاحب. ملاریا چیگونه بروز میکنه؟ چی گونه یک فرد مصاب میشه به ملاریا؟
وقتی که یک شخص مصاب به ملاریا باشه، یعنی پرازیت ملاریا در وجود از او باشه، اگر اعراض و علائم داشته باشه، یعنی چرا در بستر کشورهای آفریقایی میتونه اشخاص معافیت داشته باشه اما پرازیت در وجود خود داشته باشه، وقتی که پشه بیایه از وجود از یا خون بگیره اینا رو وخزه بکنه، اینی پشه ها منتن میشه به پرازیت ملاریا. هرگاه کمی پشه های منتن اشخاص سالم وخزه بکنه، اینا خونه به داخل وجود از اونا انتقال، پرازیت به داخل وجود از او انتقال میده در وقت خون گرفتن، و این پرازیت بعد از یک مرحله که در جیگر از اونا تکامل میکنه دوباره به خون محیطی از او آمده و این اشخاص هم مصاب به ملاریا میشه. باز تکرار میکنم که از اثر گزیدن پشه های منتن با پرازیت ملاریا اشخاص سالم منتن.
شما اشاره کردین به بیماری ملاریا نوع مغزی که گفتین خطرناک است، این در چقدر مدت یک فرد از بین میبره و آیا تداوی از چیگونه است؟
ملاریای فالسیفارم را که من یادآوری کردم، اگر اینا به وقت و زمانش تداوی نشوه، اینا حجرات مختلف عضویت مصاب می سازد، بخصوص حجرات که در دماغ وجود داره. خود رگهای کوچک خون که به نام عروق شیریه یاد می شه در خون اونا بند شده و مریض به ملاریای دماغی مصاب می شه. تداویش عین ملاریای دیگه هست، اما وقتی که یک شخص مصاب به ملاریای دماغی میشه، این واضح است که به دکتر به وقت و زمانش مراجعه نکرده و وقت زیاد سرش گذشته در خانه، اینا به اختلاطات مختلف ملاریا مواجه می باشد. البته تداوی اختلاطات از او باز مسائل جداگانه است که کدام اختلاطات به بار آورده ملاریای دماغی، که باز باید اختلاطاتش مطابق با مو اختلاطات که به وجود آمده تداوی شود. اما تداوی ملاریایش هم تداوی ملاریاست، اما از این که این شخص به حالت کوما می باشد نمیتونه که ادویه را از طریق فمی بگیره، شکل زرقیش برشان تطبیق میشه در شفاخانه ها.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما عزت الله مینپال از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
دکتر صاحب من یه پوښتنه دارم.
بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
دکتر صاحب دادی ملاریا رندوزی پورکه کوچنیانی که دیره
تشکر برادر. دکتر
برادر محترم عزت الله خان، ستا سوال دومره واضح نه و برداشت ما وکړه چې د پغټانو کې که په ماشومانو کې د نارینه و خزینه غټان او ماشومان ټول په دې ناروغۍ باندې اخته کېدای شي. یوازې هغه ماشومان چې تر شپږو میاشتو پورې هغه خپل مور نه معافیت لري، د هغه کسان مصاب کیږي نه، نو د ټول کسان په دې ناروغۍ باندې مصاب کېدای شي، که هغه نارینه یې که خزینه که غټي که ماشومی.
دکتر صاحب خیر، از اینکه از طریق گزیدن پشه مثلا سرایت میکنه، آیا کدام رای دیگه سرایت موجود داره از یک فرد به دیگه فرد؟
رای معمولش امو گزیدن پشه هست، اما راه های دیگه هم موجود داره که واقعاتش نادر است. یکیش از طریق انتقال خون است. وقتی که یک شخص مصاب به ملاریا می باشه، پرازیت ملاریا در خون ازی می باشه، اگه ای خون بته به اشخاص سالم دیگه انتقال خون صورت بگیره، اینا می تانه که ملاریا را به او شخص انتقال بته که نمیشه به حساب نادر است. و همچنان مادرای مصاب به ملاریا میتونه از طریق پلاسنتا ملاریا را انتقال بده به طفل خود.
بله.
که نوش هم نادر است، یعنی واقعاتش خیلی به ندرت دیده میشه در سطح جهان.
بله.
اما شکل معمولش هم است که از طریق گزیدن پشه از اشخاص مصاب به اشخاص سالم سرایت میکنه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما حاجی محمد از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام.
سلام برادر، خوب هستین؟
بله، اوه پرسن لرم زیلمان با
خوش آمدین به برنامه. دیک طرف برین که گوشی برین که سرصدا نباشه، بسیار سرصداست. بفرمایین.
من پرسن ملاریا پا باره
کیزم. بفرمایین سوالتانا بگوین.
ما در قصه سال خدم پرسن را شد در ملاریا وست در پیروی پیروی تخه پیجن دل سره در که در وست مقصد دیش دیش کاله پلیش کاله تنزوز کاله یاویا کاله یا چه در کشب سره دارم او در دیر ملاریا در دا باید سره سرکمو پیزنید در مریض در علایم در سرکم در ملاریا چه سره پوست در در مریض ملاریا در.
تشکر برادر. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب بر شما گفتنی های دارن.
گران اورورا د هلمند څخه ډیره مننه. د پیړیو څخه را په دې خوا پیژندل شوی ناروغي ده. اگر چې په خوا دې ته ملاریا نه ویل، د ته د خراب هوا ناروغي ویل، ځکه چې خلک نه پیژندل دا چې دا ملاریا ده او د میاش په واسطه رامنځته کیږي. خو وروسته چې تحقیقات وشو، دوی نړۍ په دې باندې قادر شو چې دا کشف کړي چې دا یو ناروغي ده چې د میاش د چچلو په وسیله ناروغ کسانو نه روغ کسانو ته انتقال کیږي. نو دا د ډیر پخوا زمانونه د ناروغي موجوده اوس نوې کشف شوی نه ده. او د چې تاسو څنګه پوښی چې دا ناروغي ده، نو د دې معمولی اعراض ما مخکې مویل تبه ده. کله چې تاسو تبه لری او په ملاریایي ساحه کې ژوند کوي، چې هلمند هم یو د ملاریایي ساحو څخه ده، نو تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ. او د هغې په څنګ کې خواله ده، لرزه ده، نو دغه معمول اعراض دي. او د ټول بدن د اعضاو درد ده، نو کله چې دغه اعراض خکاره سی تاسو وجود که نو تاسو کوشش وکی چه زر دکتر تا مراجعه وکی، چه زکه چه تاسو که دکتر تا مراجعه وکی دیده تشخیص و تداوی دواره وریا دی.
سلامت باشین دکتر صاحب. شما گفتین پیشتر که از طریق خون اکثرا کمتر انتقال میکنه، یعنی معمول نیست، بیشترش از طریق پشه است. آیا مادرهایی که شیر میتن از طریق شیر، مثلا مادر مصاب از طریق شیر امی ملاریا امی بیماری به طفلشان سرایت میکنه؟
سوال خوب. هیچ گاه ملاریا از طریق غذایی که مادر استفاده میکنه و از اوی غذا طفلش یا اشخاص دیگه استفاده بکنه، یا آب که استفاده میکنه، یا شیری که میته، انتقال نمیکنه. چرا؟ این پرازیتایی فقط در خون است و از طریق خون انتقال میکنه به پشه ها، و یا اگر انتقال خون مستقیم صورت بگیره به اشخاص دیگه. یگانه رایش امو معمولش از طریق پشه است و نادرن از طریق پلاسنتا که طفل در رحم مادر میباشه انتقال بکنه، و یا ای که از طریق نقل و دم مستقیم از شخص مصاب به اشخاص سالم که فعلا خون چک میشه پیش از این واقعات خیلی کم است.
دکتر صاحب شما گفتین که مثلا از طریق پلاسنتا به طفل انتقال میکنه. اگر یک مادر حامله به ملاریا مبتلا باشن، داروهایی که اینا میگیرن و یا می خود بیماری ملاریا بالای طفل که در بطن از یاس تاثیرات داره؟
ما در ملاریا میگیم که مادر و طفل زیر 5 سال اینا بیشتر معرض به خطر ملاریا هستند.
بله.
و یک علتش اینمی است که اگر یک مادر مصاب به ملاریا میشه، اگر به وقت و زمانش تشخیص و تداوی نشه و تداویش مطابق رهنمودای وزارت صحت عامه افغانستان صورت نگیره، اینا میتونه که خطرات را بار بیاره هم به طفل هم به مادرش. اما اگر اینا مطابق رهنمایی دکتر تداوی خود سرانه نبکنن، به دکتر مراجعه بکنن، تداوی میشه، تداویش بدون کدام اعراض است، انشاءالله هیچ کدام
ضرر نداره،
تداویش ضرر نداره، اما اگر تداوی نمیکنه به مراتب ضررش بیشتر است، هم تهدید کننده حیات خودش و هم از طفلش است هر دویش.
تشکر دکتر. سه برادر ما حاجی عبدالصمد از ولایت لغمان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام دار دکتر سمنوال، سلام تقدیم هم داد لسلام دکتر. ایچ آی وی ویروس اخته یا غمیاسه و چی او بل روغ انسان بیا و چی غمیاسه دار انتقالی دایسی؟
خب این سوال اگرچه ارتباط میگیره به دیپارتمنت ایچ آی وی ما، اما نه، اچ آی وی از طریق گزیدن پشه از شخص مصاب به مرض اچ آی وی به اشخاص سالم انتقال نمیکنه. فقط چند مرض است که از طریق گزیدن پشه انتقال میکنه، که یکی ملاریا هست، دیگه سالدانه است که توسط پشه های خاکی انتقال داده میشه. یک نوع مرضی خطرناک دیگه هم از بنام دنگ فیور که خوشبختانه در افغانستان واقعاتش نیست.
تشکر. شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات داره و صفحه اینترنتی ما از azadiradio.com. اگر در مورد ازی بگوین که بیماری که مصاب به ملاریا است، آیا کدام رژیم غذایی هم داره که باید رو مراعات کنه؟
خب کدام پریز خاص برای مریضای ملاریا وجود نداره. اینا هر چیزی را که گرفته میتونن از به حساب ملاریا کدام مشکل نیست، مریضای ملاریا میتونن که استفاده بکنن. اما ازی که این مریضا دلبدی داشته میباشن و دوای ازی هم تحملش چی است، مریضا میتونن که دوا را به شکم گرسنه یا شکم خالی نگیرن، پیش از او از شیر استفاده بکنن یا غذاهای دیگه نرمتر، چرا میتونه که سمو سیستم هضمی از اینا مصاب باشد در جریان چی. اما کدام پرهیز خاصه که مثل امراض فشار خون و امراض قلبی داره یا مرض شکر داره، کدام پرهیز خاص نیست، میتونن از هر نوع غذا استفاده
بکنن. یعنی کدام نوع غذا یا تشدید کننده بیماری نیست؟
نه خیر، میتونن مریضای ما از هر نوع غذا استفاده بکنن.
آزادی رادیو لوونه تروو.